اکنون احمد تکل باز هم آمده به استودیو تا یک برنامه دیگر به پیش ببره. تکل صاحب خوش آمدیم.
دیر از یاد تمنا نفرشته قدر منوریدون کتاست سلام راندیکم دی ازاده راژیو یو ساعت خبرونه تا خراغل است. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لوی اختر په درشل کې د هیواد د روغتیا مسؤول چارواکي او دینی عالمان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو د رعایت سپارښتنه کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالات بلجیم او ایټالیا ته زرګونه پوځیان استوي. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. لهر سمخ که پاو مکره خبرونو تا د افغانستان د سولې لپاره د متحد ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر هڅو خبرې کړي. تمه ده چې نن د ترکیې څخه د شپږو افغانانو جسدونه کابل ته ولیږدول شي. او د امریکا ولسمشر وایي که هغه راپورونه رښتیا وایي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي نو دای به سخت په قهر وایي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی سره په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کړي. ارګ په یو خبر پانه کې وایي په دې کتنه کې چې تیر ماښام په ارګ کې وشوه افغان حکومت او طالبانو لخوا د اوربند یا اورکم د تمدید د بین الافغاني خبرو د پیل او د زندانیانو د تبادله په اړه بحث وشو. خبر پانه زیاتوي چې ښاغلی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه هم ولسمشر ته معلومات ورکړل. په دې غونډه کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او مخکینی ولسمشر حامد کرزی هم حاضر وو. په همدې حال کې طالبانو ویلي چې له اختر مخکې به د حکومت اړوند پاتې بندیان ټول خوشي کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون شپه ناوخته پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې طالبانو پرون هم 28 تنه دولتي سرتیري په بغلان او لوګر کې له خپلو زندانونو خوشي کړل. شاهین پر افغان حکومت غږ کړی چې د ټولو 15,000 طالب بندیانو د خوشي کولو پر ژمنه عمل وکړي. تر پرونۍ ورځې پورې افغان حکومت 4,428 او طالبانو 898 بندیان خوشي کړي. طالبانو او افغان حکومت د اختر په ورځو کې اوربند اعلان کړی دی. تمه ده چې نن له ترکیې څخه د شپږو افغانانو جسدونه کابل ته ولیږدول شي. دا هغه افغانان دي چې د جون په 28مه کشتۍ د ترکیې په وان جهیل کې ډوبه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل شپږ جسدونه چې مخکې د ترکیې په وان ښار کې په موقتي ډول خاورو ته سپارل شوي وو د هغو کورنیو د غوښتنې له مخې بیرته راایستل شوي او تمه ده چې سبا سهار کابل ته راورسیږي. له دې ډلې تر اوسه 19 مړي کابل ته لیږدول شوي او 15 نور د هغوی د خپلوانو له غوښتنې سره سم په ترکیه کې خاورو ته سپارل شوي دي. تر اوسه د ډوبې شوې بیړۍ 16 جسدونه له اوبو راایستل شوي چې 24 افغانان دي. د هغه افغانان دي چې په غیر قانوني ډول هڅه کوله چې له ایران د اوبو له لارې ترکیې ته تیر شي. لاس ازادي رادیو خبرونه اوري. نن عرفه ده او سبا جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. سکال د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ریاض یوازې هغو بهرنیانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې چې په سعودي عربستان کې اوسیږي. راپورونه وایي چې نن به له منا څخه یوازې 3,000 کسان عرفات ته ولاړ شي. د سعودي د حج او اوقافو وزارت وایي هغه کسان چې د حج په مراسمو کې برخه اخیستې له مخکې قرنطین شوي او تبه کتل شوي دي. په سګنیو مراسمو کې یوازې هغو کسانو ته د ګډون اجازه ورکړل شوې چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. په تیرو کلونو کې به د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه له 2 میلیون زیات مسلمانانو د حج په مراسمو کې برخه اخیسته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د استخباراتو هغه راپورونه رښتیا وایي چې روسیه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، نو دای به سخت په غوسه شوی وای. ترامپ په دې مرکه کې چې ایچ بی او ټلویزیون د چهارشنبه په ورځ خبره کړه، ل خپل روسي ولادیمیر پوتین سره د جولای د 23 نیټې ټلیفوني مکالمه ته اشاره وکړه او ویل چې د او پوتین د اټومي وسلو د نه پراختیا په څیر د مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي او له طالبانو سره د مرستې مسله یاد نه کړه، ځکه د پوینه ډیر خلک باور لري چې دا رښتیا نه ده. دا موضوع ګرد سره زما تر میزه راونه رسیدله، پوهیږی ولې؟ ځکه استخباراتو فکر نه کاوه چې دا حقیقت لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جون په 16مه د لومړي ځل لپاره راپور ورکړ چې د روسیې استخباراتو په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي څو امریکایي پوځیان ووژني. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دوه ځانګړو سلاکارانو استعفا وکړې دي. د عمران خان حکومت وروسته تر دې د اپوزیسیون او رسنیو تر فشار لاندې راغی چې د جولای په 13مه د هغو شلو سلاکارانو د شتمنیو او طبیعتونو په اړه تفصیلي معلومات خپاره شول. له دې ډلې څلورو منلې ده چې دوه طبیعتونه لري، په دوی کې د ټکنالوژۍ په چارو کې د صدر اعظم ځانګړې سلاکاره تانیا ادریس هم شامله ده چې پرون یې استعفا وکړه. تانیا د پاکستان او کاناډا طبیعت لري. هغې پر ټویټر لیکلی دي چې د ولس د لویو ګټو په خاطر استعفا ورکړه. تر دې لږ وروسته په روغتیایي چارو کې د صدر اعظم ځانګړي سلاکار ظفر میرزا هم استعفا اعلان کړه. هغه پر ټویټر ولیکل چې د صدر اعظم د سلاکارانو په اړه د منفي خبرو او پر حکومت د انتقادونو له کبله استعفا کړې ده. سموک راګل آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلې د میر احمد صافي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. سبا جمعه د لوی اختر لومړی ورځ ده. د عامه روغتیا وزارت او دینی عالمان له خلکو غواړي چې په اختر کې روغتیایي لارښوونې رعایت کړي. په دې اړه مو له یو دینی عالم سره خبرې کړي.
ضرور ده چې مسلمانان د کرونا د ویروس د مقابلې په خاطر ټول وقایوي تدابیر او وقایوي معیارونه رعایت کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت د اختر په درشل کې د شهیدانو پر کورنیو مرستې ویشلې او طالبانو او حکومت د اختر په ورځو کې اوربان اعلان کړی. له کندهار په یو راپور کې به واوري چې خلک د جګړې له ښکېلو خواوو څه غواړي.
دا اوربان چې دی دا باید داسې اوربان سي چې ټوله دا خواو اخوا مثال خپل قربانو خپل خپلوانو ته سره ولاړ شي، څوک مزاحمت ورته جوړ نه کړي.
په نړیوالو مسایلو کې باور لري چې متحده ایالاتو له ناتو سره د اړیکو د پیاوړي کولو او تورې بهیرې ته د نږدې کېدو په خاطر بلجیم او ایتالیا ته زرګونه سرتیري استوي. نور مطالب هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه اساسي او بشري حقوق او ورپسې ژوند په شیبو کې واوري. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړي راپور اوریدو ته. د افغانستان روغتیایي چارواکي او دینی عالمان د لوی اختر په درشل کې خلکو ته خبرداري ورکوي چې روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه وکړي، ځکه د کورونا وایرس له کبله لا هم په هیواد کې وضعیت کړکېچن دی. د افغانستان د روغتیا وزارت وای د کوچنی اختر تیروتنې باید تکرار نشي چې خلکو بندیزونو ته پاملرنه ونه کړه. سبا د لوی اختر لومړی ورځ ده او له تیرو څو ورځو راهیسې په پلازمینه کابل او یو شمیر نورو ښارونو کې بیروبار زیات شوی دی او خلک روغتیایي فاصلې هم هسې چې ښایي نه مراتوي. په دې اړه د احمد شیبر راپور واورئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وای د اختر په ورځو کې باید خلک تګ راتګ کم کړي او هغه ځایونو ته چې بیروبار دی ورنشي. د دې وزارت ویاند اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا ویروس له امله لا هم وضعیت بحراني دی او غوره ده چې خلک اختر په کورونو کې پاتې شي او په ځانګړي ډول مشرانو ته پاملرنه زیات کړي.
کله چې د کور له مشرانو سره یا هغه کسانو سره مخامخ کیږو د اختر په ورځو کې، د خپل خپلوانو سره څوک چې زمونږ ناروغي لري، یعنی شکر یا د فشار ناروغي لري، ډیر کوشش دی وکړو چې هغه ته نږدې نشو، چې خدای نه خواسته دا مهلکه ویروس هغه ته انتقال نکو.
ښاغلی سمسور زیاته کړه، کومه تیروتنه چې د کوچني اختر په ورځو کې وشوه او لارښوونو ته پاملرنه ونه شوه، روغتونونه له ناروغانو ډک شول، او دا تجربه باید دا ځل په لوی اختر کې خلک تکرار نه کړي. د عامه روغتیا د وزارت د ویان په وینا، تر کوچني اختر دوی اونۍ وروسته چې کوم معاینات د کورونا لپاره کېدل، له 80% پورې مثبت وو، او د ورځې له 100 to 800 کسان په کووېډ 19 ناروغۍ اخته کېدل. حتی یوه ورځ د مثبتو پیښو شمیر نږدې 0 ته ورسید. د کورونا ویروس کوم معاینات چې اوس کېږي، نږدې 50% کې مثبت وي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په وینا چې اوس د کورونا بحران په هیواد کې با ثبات دی او هر ورځ مثبت پیښې کمیږي. بل لور ته د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت مسلکي مرستیال امین الدین مظفری هم له خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونو ته د اختر په ورځو کې پاملرنه وکړي. دی وایي سږ کال حج او لوی اختر یو مخ ځانګړي شرایط لري چې ساری نه لیدل کېږي، او خلک باید د اختر مبارکي په وخت نه یو بل ته لاس وربوشت کړي او نغیش پرانیسی.
اولا کوشش وکړو چې تجمعات ته لال نشو، او کله چې تجمعات ته زو لکه اختر مونځ ته، هلته باید ټول تدابیر وقایوي تدابیر لکه فاصله نیول، ماسک نه استفاده کول، او یو د بل سره لاس نه ورکول، او روغبل چې کله کوو در زمون روغبل یا اختر مبارکي باید په ژبه ای نه په لاس او په غیږ.
شاغلی مظفری زیاته کړه چې د قربانی په وخت هم باید خلک روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي، او قصابان هم ماسک وتړي او هم دستکش پلاس کړي. د عامه روغتیا د وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه په افغانستان کې 16,401 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي، چې له دې ډلې 1,221 کسان مړه شوي دي او 15,398 تنه جوړ شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د روغتیا وزارت او دینی علمان له خلکو غواړي چې د اختر په ورځو کې له تګ را تګ ډډه وکړي، او په غنی غونی ځایونو کې د غنی غونی ځایونو ته ورتلو ډډه وکړي، او ټول هغه لارښوونې رعایت کړي چې د چارواکو لخوا ورکړل شوې دي. په دې راپور کې مو د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د موین امین الدین مظفری څرګندونه هم واوریده. ورزو له خاغلی مظفری سره تفصیلی خبرې کوو. سلطان محمد سرور له خاغلی مظفری سره مرکه کړې ده، او په سر کې ترې پوښتلې دي چې عرفات څه معنا او د حج په مناسکو کې څومره اهمیت لري.
عرفه په ادبي لحاظ د معرفت کلمې سره تلو لري، په معنا د پیژندنه او شناسایی ده، او دغه اورست ذکر عرفه وایي چې پر روایت کرازی چې کله چې آدم علیه السلام او حوا رضی الله تعالی عنها د جنت نه کته کېده، یو د بل نه بیل او جلا شو، او بیرته په دې عرفاتو کې سره نږدې شو او یو ځای شو او یو بل و پیژنده، د دې په مناسبت دغه اورست نوم عرفه شو او د دې ځای نوم عرفات. بله فلسفه ای داده چه یوازنه زای چه طول حجاج یو زای سر طولیی او علت وقوف کهی اغا عرفات ده، دلتا ده حجاج و پیجنگلی کهی یو بلز سر معرفت پیدا کهی، پا دی مناسبت هم ده غزای تا عرفات او ده غورست عرفه ویل کهی. تیر کالو که تقریبا میلیونون انسانان ده غورست که پا عرفاتو پیوه، او راتلون که غورست چه ده اختر غورست ده پمنا که سر را تولیده، که متاسفانه سه کال ده کرونا دی ویروس ده خبرده پا اساس مسلمانان ده ده نعمت ده محروم سویده. کم درس چه مونک خسته شد ده پا دی معنا ده کله چه ده کرونا ویروس ده وقایه پا خاطر سه کال حج معطل سویده، ده منتخهی چه مونک پا نور و مناسکو پا نور و دینی احکامو کم کله چه ده اغوی عدات زو باید تیبی معیارونه او وقایوی معیارونه رعایت کو
تر سوچ د دې پسند چې مونږ د الله عبادت کوو او دینی مناسک ادا کوو د خپل د صحت مندۍ او روغتیا هم توجه وکړو. نو دې لپاره ضرور ده چې مسلمانان د نلای په ګوت کې د کرونا دی ویروس د مقابله په خاطر ټول وقایوي تدابیر او وقایوي معیارونه رعایت وکړي.
مثلا کوم تدابیر دی اختر په ورځ زیات د قرباني په محل؟
قران وايي فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تاسو پوښتنه وکړئ د تخصص او مسلکی خلکونه په کوم شیانو باندې چې تاسو نه پوهیږئ. دلته د کرونا دی ویروس د مقابله په خاطر او د وقایوي تدابیر لپاره د سو شیانو توصیه شوی ده. یو، اجتماعي فاصله ده. اولا کوشش وکړو چې تجمعات ته لاړ نشو، او کله چې تجمعات ته ځو لکه اختر مونځ ته، هلته باید ټول وقایوي تدابیر لکه فاصله نیول، ماسک استفاده کول، یو د بل سره لاس نه ورکول، روغبل چې کله کوو در زمون روغبل یا اختر مبارکي باید په ژبه ای نه په لاس او په غیک. فقط د دین توصیه داده چې د اختر په ورځ یو بل ته وایو چې تقبل الله منا او منکم و منکم صالح الاعمال، الله زمونږ د تاسو نیک عملونه قبول کی. او کله چې قربانی کوو د قربانی کولو په وخت کې که قصاب ده که نور دوستان ورسره همکاری کوي باید د طب معیارونه رعایت کی، دستکش ولري، ماسک ولري، حفظ الصحه رعایت وکي تر څو چې د یو خانه عبادت ادا کو د بل خانه د خپل ځان ساتنې او جهت هم توجه ولري.
د حج او اوقاف وزارت معین امین الدین مظفری و چې لازادۍ رادیو سره په خبرو کې د اختر په ورځو کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو او صحی سپارښتنو د رعایت په اړه خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د دفاع وزارت د ملي اردو د قربانیانو لزرو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل کړه. په دې مرستو کې وړه، غوړي، وریجې، لوبیا او نور خوراکي مواد شامل دي. له کابله د ازادۍ رادیو خبریال خان محمد سین او په دې اړه نور جزئیات.
درې کلن امین د نعمت زوی دی، وای پلار مړ شوی دی. نعمت هغه افسر چې موټر یې لس میاشتې مخکې د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې له طالبانو سره له جګړې نه وروسته د راستنېدو پر مهال په اوبو کې ډوبه او دی پکې مړ شو. میرمنې رویا وایي څلوېښت ورځې وروسته د میړه مړی له اوبو راوویستل شو. رویا چې د تخار ولایت اوسیدونکي ده وایي اوس بې سرپرسته ده او له څلورو اولادونو سره د کابل ښار د قصبې په سیمه کې اوسیږي. دا وایي لس ورځې په درقت ولسوالۍ کې وچې میړه یې لوبو راویست. دا د میړه په یاد اوښکې تویوي او وایي
کله په برانډه کې نم، کله په اشپزخانه کې، کله یو ځای او کله بل ځای. ستونزې مې ډېرې دي. هره شیبه مې د خاوند مړینې رایادېږي، رایادېږي چې د ډوبېدو په وخت کې څه ویل. د خاوند سترګې مې وتلې وې، هېڅ مې نه پېژانده. خاوند مې له یو غاښ نه وپېژانده چې دا نعمت دی.
رویا وایي میړه یې په یوازې ځان په کابل کې دفن کړ. په مراسمو کې هیڅ خپل خپلوان نه وو. اوس د دفاع وزارت مسؤلین د کابل ښار غازی سټیډیم ته راغلي چې د ملي اردو د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي. د مرستو په توکو کې اوړه، غوړي، وریجې، لوبیا او نور خوراکي مواد شامل دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز یاسین ضیا د دغو مرستو د ویشلو پر مهال وویل
وزارت دفاع وعده میان خیالی نمیتیم، ولی به تدریج مسئولیت
دفاع وزارت تش ژمنې نه کوي. په تدریجي ډول ستاسې د اولادونو د روزلو مسؤلیت پر غاړه اخلو. موږ احساسوو چې دغه بنسټ ستاسې کورنۍ ده او تاسې چې قرباني شوي یاست او اولادونه، میړونه او زړه ته نږدې کسان مو له منځه تللي، په دغه کورنۍ کې ډېر ارزښت لري.
ښاغلی ضیا وویل دغه وزارت په راتلونکي کال کې په پلان کې لري چې د ملي اردو د قربانیانو یو شمېر اولادونه په ښوونځیو کې شامل کړي. د دفاع وزارت مرستیالی منیر یوسف زاده وویل د خیر رسون کو کسانو نه د مرستو راټولولو په هدف کمپاین پیل کړی چې په دې لړ کې تر اوسه د یو ډیر زرو قربانی کورنۍ له جملې نه 8000 ته مرستې رسیدلې دي. د دې په وینا د ملي اردو د قربانیانو د کورنۍ له ډلې 300 کسانو ته د تحصیلي بورسونو په برابرولو کې مرسته کړې ده. د دفاع وزارت د چارواکو په وینا د ملي اردو له قرباني شو کورنۍ سره د مرستې دغه پروګرام د روژې له میاشتې پیل شوی او اوسنی پروګرام هم د تیر هغه په دوام دی. مخکې له دې یو شمېر سوداګرو هم دغه کار کړی او د خوراکي توکو په مرستې سره یې د دغو کورنیو لاسنیوی کړی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اوس د کابل د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو مخکتنه کوو. نن اجمل اند دا مخکتنه کړې ده.
د واشنگتن پوسټ یوې لیکنې سرلیک دی: له ګڼې ګوڼې د ډکو روغتونونو له ویرې یو شمېر افغانانو له کرونا سره د مبارزې لپاره د میوو جوسو او د ترکاریو سوپ ته مخه کړې. واشنگتن پوسټ د دې لیکنې په پایل کې په افغانستان کې د کرونا وایرس شاوخوا 6000 ثبت شوو پیښو ته اشاره کوي. خو زرګونه داسې کسان شته چې ناروغ شوي، رغېدلي او اوس نه پوهېږي چې کرونا وایرس نیولي که نه. دا ورځپاڼې په وینا ډېرو له دې کسانو څخه د خپلې ناروغۍ نښې، سردرد، تبه او ځینې نورې چې کرونا سره تړلي لکه د بوی د حس له لاسه ورکول یاد کړي، خو له ټیسټ پرته دوی په ډاډمنه توګه نه شي ویلی چې آیا کرونا یې تېره کړې او که نه. واشنگتن پوسټ د زمین مدبر په نوم د یو افغان له خولې چې په ازمیښ کې په کرونا اخته بلل شوی و لیکي: سره له دې چې د ناروغۍ له کبله یې ډېر درد درلود، خو روغتون ته ځکه ورنغی چې ویره یې درلوده روغتون به یې نور هم بدتره کړي. نوموړي واشنگتن پوسټ ته ویلي: د کرونا په روغتونونو کې چاپېریال خپله تر وایرس بدتره دی. ډیپلوماټ خبرونې هم په همدې تړاو لیکنه کړې چې سرلیکې دی: کتلوي معافیت افغانستان د کووید 19 څخه نشي ژغورلی. په لیکنه کې د کابل د عامې روغتیا د رئیس خوشحال نبیزاده له خولې ویل شوي: له بده مرغه افغانستان او کابل له یو داسې وضعیت سره مخ شو چې ګڼ وګړي پکې په دې وایرس اخته شول. نبیزاده ویلي: موږ هیله من یو چې خلک به یو کلي معافیت پیدا کړي، که نه موږ به له یوې بلې تراژدۍ سره مخ یو. ډیپلوماټ د ځینو شواهدو په استناد وایي: هغه کسان چې له کووید 19 رغېږي د دې ناروغۍ په وړاندې معافیت پیدا کوي، خو په 2-3 میاشتو کې دا نوې رامنځته شوې انټیباډي بیرته کمیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار باز محمد شیرزاد ډیپلوماټ ته ویلي: د دې وایرس په وړاندې ټولیز معافیت رامنځته کیدل تر اوسه یو خیال او تیوري ده. یو شمېر نورو امریکایي رسنیو بیا د ولسمشر ټرمپ پر هغه تازه څرګندونو لیکنې خپرې کړې چې په یوې مرکې کې ویلي: د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خپلو وروستیو ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر د روسیې د استخباراتي ادارو لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو پر راپورونو خبرې نه دي کړي. په دې لړ کې د سټارز ان سټرایپس خپرونې لیکلي: ولسمشر ټرمپ په خپله وروستۍ مرکه کې یو ځل بیا د هغه رپورټونو په اړه چې ګوندې د روسیې استخباراتو د افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي شک څرګند کړه. ویل دا یوه داسې موضوع ده چې ډېر خلک یې جالي خبر بولي. خپرونه وایي: د ټرمپ ادارې په وروستیو اونیو کې په دې اړه د استخباراتي معلوماتو پر رښتینولۍ پوښتنې راپورته کړي، خو سټارز ان سټرایپس د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار رابرټ اوبراین د څو اونۍ مخکې څرګندونو ته په اشاره زیاتوي: د ولسمشر ټرمپ خپل لوړپوړي استخباراتي چارواکي دا معلومات دومره باوري او د دې وړ بولي چې پنټاګون او د امریکا متحدانو ته خبرداری ورکړل شي څو هغوی په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د خوندیتوب لپاره تدابیر ونیسي او د روسیې د دا ډول عملیاتو په وړاندې د ځواب ویلو پر انتخابونو غور وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري: د کندهار دینی عالمان د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت ترمنځ د اختر په ورځو کې د درې ورځنی اوربند هرکلی کوي او لښکې لخوا وغواړي چې د اوربند دا موده نوره هم وغځوي. عام خلک هم د اختر په ورځو کې د اوربند هرکلی کوي او وایي خوشاله دي چې پرته له تشدد د اختر شپې او ورځې تیرې کړي. صادق رښتینی راپور راکوي.
د کندهار د دینی عالمانو د اصلاحي شورا مشر عبیدالله فیضانی د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت ترمنځ د اختر په شپو او ورځو کې د درې ورځې اوربند هر کله کوي او لشکې لوخوا وغواړي چې د اوربند دغه مده نوره هم وغځوي.
یو طرف ته که بل طرف ته باید قتل ونشي، اوربند وشي، او د مسلمانانو مابین کې اتفاق او اتحاد راشي، او ټول خلک و دې ته غاړه کړي چې موږ تاسو مسلمانان یو، المسلم من سلم، المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه څوک دی چې د لاس او د ژبې څخه خلک په امان وي، او مسلمان هغه څوک دی چې چاته آزار ونه رسي، او مسلمان هغه څوک دی چې کوم شی د ځان لپاره خوښ بولي د بل مسلمان لپاره به خوښ بولي. دا زموږ استاد ملک دی، دا زموږ استاد یو اسلامي ملک دی. نه غواړي هغه څوک چې د اسلام دشمنان دي چې په دغه ملک کې ارامي راسي یا د ملک کې قراري راسي، په یو نامه او په بل نامه باندې خلک سره وژني. د دې څخه باید موږ تاسو ته عبرت واخو.
په ورته وخت کې عام خلک هم د اختر په ورځ کې د اوربان هرکلی کوي، او وايي خوشاله دي چې د اختر شپې او ورځې به له تاوتریخوالي پرته تیرې کړي.
ما نوم عبدالبصیر خپلوار، خو افغانان اوربان ته ډېر لیواله دي او دایمي سولې ته مثال لیواله دي. خو دغه اوربان چې دي دا باید داسې اوربان سي چې ټوله دا خوا او اخوا مثال خپل قربانو خپل خپلوانو ته سره ولاړ شي، څوک مزاحمت ورته جوړ نه کړي.
زه داسې ورته خوشحاله یم چې حد نه لري اوربند، داسې دی چې په اوربند کې مړې نه کېږي. زه د یو دوست واده ته دونې نه یم خوشحاله لکه اوربند. هغه په دې خاطر باندې دوست واده چې په هغه کې خو هېڅ ای نهشته، نه مرګ شته، نه ټپ شته، هېڅ ای نهشته، خیر و خیرات دی. په اوربند کې خو ټپ شته چې اوربند نه یې، مرګ شته. په دغه باندې مړونو ته خوشحاله یو چې د عوامو خلکو مرګ ژوبله بنده سي. خدای نه کړه چې زما د وطن د سړي یو نوک نه یې، زه په خپه یم.
په تېرو دوو کلونو کې دا درېیم ځل دی چې افغان حکومت او وسلوال طالبان د اختر په ورځو کې لنډمهاله اوربند کوي. شاوخوا دوې میاشتې مخکې دغه ډلې د کوچني اختر په درو ورځو کې په مشروع ډول اوربند اعلان کړی وو، چې د طالبانو له دې اعلان وروسته افغان حکومت د دې ګام هرکلی وکړ او له خپل اړخه هم درې ورځنی اوربند اعلان کړ. دغه راز د تېر 2013 کال د کوچني اختر په درو ورځو کې هم وسلوالو طالبانو او افغان حکومت اوربند کړی وو، چې هغه وخت یو شمېر طالبانو د هیواد په لویو ښارونو او د ولایتونو په مرکزونو کې له افغان ځواکونو سره یو ځای د اختر درې ورځې ولمانځلې او یادګاري عکسونه یې خواله رسنیو ته راووتل. خو دا ځل وسلوالو طالبانو خپلو جنګیالیو ته یوازې د افغان ځواکونو پر ضد د حملو د درېدو امر کړی او ویلي دي چې طالبانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د اختر په ورځو کې د افغانستان د دولت تر کنټرول لاندې سیمو ته سفر وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحد ایالات زرګونه سرتیری بلجیم ته چې د ناټو مرکز دی او زرګونه نور ایتالیا ته استوي. د امریکا دفاع وزیر وایي چې په دې ډول به له ناټو سره اړیکې نور هم پیاوړې شي او د ایتالیا له لارې به د هوایي ځواکونو په مټ تورې بهیرې ته ورنږدې شي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا متحد ایالاتونه نږدې 12,000 پوځیان له جرمني باسي چې یو شمېر به یې په بلجیم او ایټالیا کې ځای پر ځای کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي د پوځیانو د ځای تغییر به ناټو پیاوړی کړي، د روسیې په وړاندې به خنډونه رامنځته کړي او له ستراتیژیک او عملیاتي پلوه به د متحد ایالاتونو انعطاف زیات کړي. په ورته وخت کې مارکس پر د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې خبري کنفرانس ته وویل چې له وخت سره دا تغییرات رامنځته کیږي.
The size, composition and disposition of US forces in Europe.
اروپا کې د متحده ایالاتونو د ځواکونو په اندازې، ترکیب او ځای کې ډیر کله بدلون راغلی دی. کله د یو ګواښ له امله داسې شوي، کله په نړیوال چاپیریال کې د بدلون له امله، او کله د ناټو هیوادونو او روسیې ترمنځ د سرحدونو له امله چې نوي متحدان یو ځای شوي دي، تغیرات راغلي دي. په جرمني کې به له ډیره 4,500 امریکایي پوځیانو نژدې 6,400 بیرته خپل کور ته واستول شي او نژدې 15,800 به د ناټو نورو غړو هیوادو ته انتقال شي. توماس ویګولد د جرمني د دفاعي چارو کارپوه او خبریال پرون په برلین کې اسوشیټډ پریس آژانس ته له جرمني څخه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه وویل. ځینې ټولنې به په ځانګړي ډول په بافاریا او د جرمني په جنوب کې نورې سیمې او شتوتګارد کې د پوځیانو د شمیر له کمیدو پرته له څه شکه ډېرې اغېزمنې شي. له بلې خوا به د پوځیانو د وتلو سربیره لا هم په جرمني کې 24,000 امریکایي عسکر وي او ستر تأسیسات به په خپل ځای وي. د رامشتاین هوایي ډګر، د ګرافین فویر د روزنې سیمه یا د لند شتول روغتیایي مرکز، نو څه چې د متحده ایالاتونو لپاره په جرمني کې مهم دي هغه تأسیسات دي چې پاتې شي. دا پریکړه په داسې وخت کې وشوه چې ولسمشر ټرمپ د اروپا پر شتمنو هیوادو بیا بیا اعتراض کړی دی چې له ناټو سره یې خپله ژمنه نه ده پر ځای کړې چې د خپلو عوایدو 2% پر دفاعي چارو ولګوي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي په ایټالیا کې د هوایي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره به دوی تورې بهیرې ته ورنږدې شي، او بلجیم ته چې د قوماندې مرکز لیږدي له دې سره به د ناټو له مرکز سره همغږي زیاته شي. همداراز به یو شمېر ځواکونه په نوره اروپا کې د بالتیک هیوادو په ګډون ځای پر ځای شي.
اته بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورېده خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان د سولې لپاره د متحد ایالاتو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې د ملي روغې جوړې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او مخکینی ولسمشر حمد کرزای هم حاضر وو. طالبانو ویلي چې لاختر مخکې به د حکومت اړوند پاتې بندیان ټول خوشي کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ویلی دی چې طالبانو پرون 28 تنه دولتي سرتیری په بغلان او لوګر کې لخپلو زندانونو خوشې کړل. طالبانو له افغان حکومت څخه هم غوښتي دي چې د بندیانو د خوشې کولو په برخه کې پر خپل ژمنه عمل وکړي. تمه ده چې نن له ترکیه څخه د شپږو افغانانو جسدونه کابل ته انتقال شي. د هغه افغانان دي چې د جون په 28مه کشتۍ د ترکیه په وان جهیل کې ډوبه شوې وه. نن عرفه ده او سبا د لوی اختر لومړی ورځ ده. سکل د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله ریاض یوازې هغو بهرنیانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکوي چې په سعودي عربستان کې دیره دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که د استخباراتو هغه راپورونه رښتیا وایي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي دي، نو دای به سخت په غوسه شوی وای. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دوه ځانګړو سلاکارانو استعفا ورکړي. د عمران خان د حکومت وروسته له هغه د اپوزیسیون او رسنیو تر فشار لاندې راغی چې د جولای په 13مه د هغه د 40 سلاکارانو د شتمنیو او تابعیتونو په اړه تفصیلي معلومات پر رسنیو کې خپاره شول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالهادي همت له هلمند نلیکلې دي، زه ډیر خوشاله يم او باید چې دا اوربند او غزيګي. عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجه ولسوالۍ نلیکلې، له طالبانو مننه کوم چې له اختر مخکې ټول بندیان خوشي کوي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت خلیکی، اختر به بیا د خوخی او خوشحالی اختر وی دی افغانانو لپاره ځکه چې اوربندای او هلمندیان هم ډیر خوشاله دي، ځکه هلمند جنگ زپلې ولایت دی او خلک یې اوربند ته ډیر خوشاله دي او دوی به هغو ځایونو ته ولاړ شي چې جنگ وو او اوس پکې اوربند دی. بشیر حبیبزای له ازر ولسوالۍ نه لیکلي، ان شاء الله که خدای کول درې ورځې اوربند به په عمومي اوربند بدلیږي. اسمت الله افغانیار له هلمند نه لیکلي، په لوی اختر کې د اوربند دا اوربند د سولې پیلامه ده او د بین الافغاني خبرو لپاره ښه چانس دی که افغان حکومت او طالبان ګټه ترې واخلي. اسماعیل دانش په خپل اس ام اس کې لیکلي دي، له ننګرهار د لیکلي ولس دي د اختر په ورځ له کورونا څخه د ځان د ساتنې په خاطر ټول وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي. او نقیب الله فاروقی هم د هلمند لګرش ولسوالۍ نه لیکلي، افغانان باید اوس هم کورونا جدي ونیسي، که کورونا جدي ونه نیسي نو هیواد به یو ځل بیا له ستر بحران سره مخامخ شي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو آزادی رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او په نورو ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات ګردیز خوست اسدآباد لشکرګه غزنی قلات پل علم پارون او مهترلام کې خبريږي. او دا د قدر منوریدونکو د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو تاسو رابولم. لمړی د ازادي رادیو د 19 پروګرام اساسي او بشري حقوقو پروګرام ته او ورپسې به ژوند په شیبو کې 19 پروګرام واوري.
اساسي او بشری حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونی یا شکنجې په اړه خبرې کوو. و باوري چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوی. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسول ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، کدا راته وایست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه د بشمیر او متعدد تعریفونه لري، چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار او اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحی رسول د ته زورونه وای، او دغه نو زورونه د افغانستان اساسی قانون، د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووز په کود جزا کې د دې ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي، یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د جنگونو نه راووته، او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی، دولت د دې هیله خودل چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کړي او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسونونه چې افغانستان ملحق سوی دی، د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنونیت راغلی دی، او زورونه شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي، په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي دغه آزار، اذیت، عذاب ورکول، درد ورکول جسمی، روحی په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نلری. هیڅوک نسی کولای چې خپل او یا د ده قدرتمند کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دای سکوت ورته کوي، او یا امر درېم ګړي تور کوي چې دا کس ته وځوروا، یعنی بل خپل بل فعل چوپتیای سکوت او د درېم ګړي کس په واسطه باندې یو مزنون ول ډبول او د ته ځوران ورکه، د هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه او توجیه لري. نه حکومتونه کوي چې د یو مزنون نه په دې باندې اعتراف ولري چې گویا زه کولای سم د دې د زورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوای سم، د دې په واسطه کوي سم چې زم نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کم، او یا زه کولای سم چې په دې شکنجه په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوای وکړسم وکړم. نو په دې اساس باندې هیڅ نو توجه نه دی کشف لخاطره څوک څوک زورولی سي او نه دی یو جرم کوله په جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلقو انسانانو زوان د غیغه سهي هغه وژغوري د قابل د توجه نه د افغانستان کې د قوانینو په اساس ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې زورونه شخص ته خپل د وجود ته درد رسول او یا د روح ته رسول که په دې خپل د په جسم باندې د درد او روح تحمل کیږي جسم باندې او یا د روحي جسم چې مثال بل څوک د ورور د پلار یا بچای نیسیالتي وي چې ترغو دی اعتراف او اقرار وکړي چې ترغو پورې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي چې ترغو نور مضنونین په دې رابطه پیدا کړي هیڅ نوه جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د زورونې منع راغلې ده او همدغسې په قانون د اجرایت جزایی کې هم د زورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې چې نافذ و په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما چې اشاره وکړه په د افغانستان حکومت د اتهم کال نه را په دې خوا چې د یو دیموکراسي خواته یې قدم ایښود او د دې ژمنه یې وکړله په بن کې چې مونږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسی د نسبت د نورو اساسی قانونو چې کوم مونږ په تیرو کې لرو دغه په پرتله ښه قوانین جوړ سي د رعایت په خاطر او د دې ترڅنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجې ومندلې د دې شکنجو ګوتنیونه دولت د خپل د افغانستان دولت دا وړاندیزونه وکړل د دې په هغه کې سفارشونه یې وکړله بالاخره د دادخواهي په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسیون د منع شکنجه یو د غل خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسیون د منع شکنجه هم په نړیواله سطحه مابین ته راغی. افغانستان خوشبختانه دې الحاقیت هم ژمن سوی دی. په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو. د دې هلو ځلو د ملي او د بین المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسیون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس و اجرا سو چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسؤلیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی. سکرتریت لري په دې کې او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډیر ښه د قوانینو پیشرفت یې وکړ د دې ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري. نو دغه ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نه ورکوونکې یو عمل خودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجې پیښې ډېرې تر سترګو کېږي. حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظاره نه دي یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي. د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په زورونې باندې کېږي په شکنجه باندې کېږي دغه نه ویډیو تصویر اخلي اول خو راځئ د اسلامي اصولو او د اسلامي قوانینو په رڼا کې د انسان اصلا ځورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی د حیواناتو په رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبح کوئ هغه ته چاړه او تبرګی مخته مه کیږدئ. بل دا چې هغه آله د ذبح دومره تیز کوي چې دغه حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نکړي. نو وخت کې چې په زمونږ خوږ پیغمبر سن په دې د حیوان په رابطه وایي چې یعنی پڅه چاړه او یا هغه وسایل د جارحه و یا د مرګ اسباب د یو حیوان مخې ته مه کېږدئ، تاسې ممنوعیت راغلی. نو انسان خو په طریقې اولا باندې د هغه ځورونه د هغه شکنجه اصلا روانه ده، ولو هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هغه تا سره په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري، یعنی هیڅ نوع مخاصم گروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا په مختلفو ډلګیو باندې دوی ویشل سوي دي، د خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک زوروي شکنجه کوي، دغه نوع شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته حکومتونو ته حتی قومي مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وزوروي. که چیرته څوک زوروي د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس به له درې کالونو نه حتی که په د شکنجې او د زورونې په نتیجه کې یو سړی مري دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 150 کالو دی او چا د بند سزا وي، دا به دغه کسانو ته چې په ځورونې باندې متوسل سوي دوی ته به ورکول کیږي. یعنی بیا په آخره کې زه دا وایم چې ځورونه شکنجه د قانون د قوانینو له نظره او فطری له نظره هیڅ نوه توجه نه حکومتونو تسته نه ډلګیو تسته نه مافیاو تسته نه هغه چا تسته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق هیچ چا ته جواز نسته ده.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بده کوم
رغا اس به تکړه اس به ته په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د باغ بالا په حق له څومره په هیګي
دا خپل بغبلا چې دی خپل یو ځای دی چې مثلا باغ بالا ورته وایي، یعنی ډیر طبيعي او منظره ډیر لوکس ځای دی، ډیر ښایسته ځای دی.
آیا کله باغ بالا تتللی است؟
چې ځوانانو هم دغه زای تبرتلو زما په مغزو کې بیا لسر لا فیتل کد سر نشولا.
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې د باغ بالا تاریخ ته تم کیګو، ورپسې ارزښت چېړو او د باغ بالا د ښکلي طبیعت په حق له خلکو سره هم غږیږو. زه واګ ما جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
هر پان خمار ده هر ګلاب مشراب شو تا دمست پسر لای دی.
قدر منو اوریدونکو، باغ بالا چې د کابل په شمال کې موقعیت لري د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د 1301 تر 1901 میلادي کلونو ترمنځ رغیدل دی. باغ بالا ته په زراو شنو ونو د ارغوان، مرسل او نورو بیلابیلو ګلانو غوړېدلو ځانګړې ښکلا وربخلې ده. لبلې خوا باغ بالا د یوې داسې غونډې په سر جوړ دی چې د کابل له څلور خواو څخه نغمه ویونکې بلبلې د شنو ونو هڅکو څوکو ته وردانګي او په خوږو نارو سره د یاد باغ ښایست څو چنده زیاتوي. په باغ بالا کې د افغانستان لومړی موزیم ورغېده. زړه رومانتیک ودانۍ چې ویل کېږي پخوا دلته زندان و، قصر، مسجد، د پیربلند زیارت، د انترکانتیننتال هوټل، هغه څه دي چې د باغ بالا پر غونډۍ جوړ دي. د باغ بالا د لرغونتوب په حکله مو د افغانستان د تاریخي عابداتو له رئیس عبدالاحد عباسی څخه پوښتلی دي، ورته غوږ شئ.
باغ بالا ویل کېږي چې د اورنګزیب او شاه جهان په وخت کې دلته یوه ودانۍ جوړه شوې وه. د هغې زمان حکمرانانو دغې نه استفاده کوله. بیا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دغه قصر جوړ شو. نو په هغه زمان کې د هر کار هم جریان درلوده، چون هر کار خلاص شوی نه و. خپله امیر په همالته اوسېده او هغه ځینه حکم روایي کوله. وروسته کله چې د قرغې بند جوړ شو، بیا نو دغه باغ بالا شنه شوله. د کله چې امان الله خان راځي، نو د هغې وخت کې دلته موزیم چې عجایب خانه ورته ویل کېده، په دغه ماڼۍ کې دغه بعضې آثار خوندي کېدل.
انسان له پیدایښت سره سم له طبیعت سره نږدې اوسېدلی دی، نو ځکه اوس ورسره عادت شوی دی. په کابل کې باغ بالا هغه ځای دی چې ښکلی طبیعت لري، نو ځکه ویلی شو چې هلته ورتلل مو خوښ ساتي. دا چې د تاریخ په اوږدو کې باغ بالا ته کوم زیانونه اوښتي دي، دا هم له عباسي څخه پوښتو.
د جنگونو په وخت کې د اوبو د کمی له وجې نه بعضې اشجار یا ونې وچې شولې، خو وروسته بیا بېرته نورې ونې کېنول شوې. خو دا یوه شنه فضا، یو باغ حاکمه نقطه ده، یو ډیر مرتفع نقطه ده چې د دې ځینه کوم میلمانه چې راځي د بهر نه یا د هغه نه، دوی کولی شي چې ټول د کابل ښار وویني، د کابل د ښار منظره وویني.
باغ بالا په پخوا وختونو کې د کابل د باغ په نوم هم یاد شوی دی. دا چې ولې باغ بالا ورته وایي، 58 کلن حاجی اسدالله به یې په هکله معلومات راکړي.
باغ بالا په نوم د باغ کابل نه زیاده و، چون چې بالا په جګه غونډۍ پروت ده او باغ کابل په دې کابل کې ده. تازه هوا، پاکه هوا، یعنی تپه ده، غر نه ده، طبیعت یو کلا ده.
باغ بالا ته هر ورځ ګڼ شمیر کسان د سیل او ساتیرۍ لپاره ورځي. اوس چې پسرلی دی او ونو بوټو هم نوي غوټۍ غوړولې دي، نو باغ بالا ته تلل تر یوه حده هغه ورځنۍ ستړیا ختموي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد باغ ته ورغلی او هلته له هغو کسانو سره غږېدلې چې باغ بالا ته د تفریح لپاره تللې دي. مونږ چې دلته راغلو له ډېر لرې څخه مو لیدل چې تاسو پنځه شپږ ملګري ډېر په خوښۍ سره د باغ بالا په دې سره قدم وهي. استاد راته وایي چې دلته د څه لپاره راغلي؟
استاد، د چکر دپاره راغلی او د طبیعت مو خوشحاله سي.
که دا راته وایي چې په هفته کې څو ځله یا په میاشت کې یا په ورځ کې باغ بالا ته راځي؟
په هفته کې درې وارې څلور وارې راځو. د سهار په مال ورزش کوو د منډې دپاره، یا مازګار یا غرمه د چکر دپاره راځو.
اوس به د تاسو په اجازه له ملګري سره د خبرې وکړو.
صاحب اجازه یې.
خپل نوم راته وایي؟
نجیب الله لیزای.
ملګري خو دې ویل چې باغ بالا ته د ورزش لپاره راځي، کله ناکله تفریح لپاره. ته خپله همیش ورسره راځي او که څنګه؟
زه بعضې وخت راځم، د فضا ډېره ښکلې فضا ده. بس
هلته چې موږ ګورو ډېرې ښایسته شنې ونې دي کنه؟ ځینې ځایو کې ارغوان غوندې ګلان هم ښکاري، زیړ ګلان، ګلابي ګلان. دا خپله ماحول ډېر ښکلی ده. که دا راته وایي چې څومره هیله لرې چې موږ په افغانستان کې ډېر داسې ځایونه ولرو؟
هیله خو ډېر لرو، خو چې دا دولت او دغه کوشش وکړي دا ځوانانو ته چې لږ فضا ورته مساعده سي.
اوس به د بل ورور ته راسو. نوم دې راته وایي؟
نوم یې شمشاد ده.
شمشاد وروره، په دلاس دې څلي کلي دي، دا خو ډېر زیات خواري دي پکړي.
دا بس د زړه دردم په کله ده ایدن چې د خلکو بین.
او اوس باغ بالا تر غلې دلته چې دلته هم د زړه درد کمه
وو. وو دلته زړه درد کمه، غمونه د افغانستان ټول غمو ډک د جنگونه دي.
تاسو ویل چې پلاس مو
خالکوبی کړی چې د زړه درد میکم سی او اوس باغ بالا ته راغلی تفریح لپاره چې دام لږ وخت دی تیر سی د خالکوبی چې وکړه دی دی ډیر درد کم کا او که باغ بالا ته راتک
نه باغ بالا ته راتک
نو ولې اول باغ بالا ته راتلی
باغ بالا تر اسلام خو دا بس دوستان سره یو ځای سی بیا یو چکر راځو
دلته کدی فکرې لری د شپلې غاګ اوریدل کیږي څنګه به چې هم دې په ورسو چې څوک دی
بالکل سید دا به مغمونه لري افغانستان ټول غمو دخل خوږه
راځي کرا کرا به ورزو پیدا یې کوزي دا چیرې ده مونږ خو له ډېر لرې د تاسې د شپېلې په غږ پسې راغلو اوس کېدلی سې خپل نوم راته وایې
زما نوم عبدالله ده او د کابل ولایت یم
ډېره مننه که دا راته وایې چې دلته باغ بالا ته چې راغلی او شپېلې وهې که نه هر وخت راځي کله کله څه رقم
کله کله راځم او
اوس که دا راته وایې چې دغه شپېلې چې دلته وهې دا کوم علت لري که همداسې
همداسې
یعنی ځینې کسان خو بیا په داسې ګوښه ځایو کې په تېره باغ بالا کې او داسې تفریزي کې شنه ځي کې همداسې بې علته شپېلې نه وهي
اگر آزادتر صحبت بکنم به داری ما راستی از مردم رنجیده هستم از اون خاطر تنها میگردم
علتش چیست چرا چی کردن دقت
کارهایی کردن که نباید میکردن گفته شده که از لحاظ ناراحتی وقتی یک جای سبز و زیبا باشه خوبتر بوده میتونه از اون خاطر ما جاهای سبز خیلی خوش دارم و باغ بالا که از بهترین جاهای سرسبز و نزدیک به شهر است از اون خاطر میتونه آدم بیایه و به خوبی لذت ببره
اید از شما بخوایم که یک بار دیگر امی توله که در دستتان است بر ما بنوازین
خوب نفر بشکل لیست بنوازین
میشه بنوازین د باغ بالا یا ورزښت په دې کې هم د هغه کسان چې غواړي یوازې ووسي او له طبیعت څخه هم خوند واخلي نو کوی چې دلته راسي او خپل وخت خوښ تیر کړي لکه تاسو چې د دې ورور خبرې واورېدې وړاندې څو ګورو چې نور څه دي د باغ بالا په خپل څنډه کې ځوان انجونې د ارغوان د ګلانو پننداره دي نرمه هوا نری باران ملایم شمال د ام دې ملایم شمال لامل دی ونو د پانو د خوریدلو یو ډول پزل پوری غږ او د مرغانو نغمو د دوی له تندې څخه د ستړي ژوند ګونځلې کړې دي او په خوله مسکا خوره ده وړاندې ورزولې وسخه نوم پښتو
ازمانو مروه
مرو جان درت وایته نن په دسی یو خکول یو وخت باغ بالا ته د تل پر راغلی
د دې ته پر راغلم چې په دې یو وخت ډیره د موسم دا موسم او دا هوا وکن زما ډیره خوشی ده او زه غواړم چې د دې طبیعت لذت یوسم
کری باغ بالا په کله مال ماتره کې کوم ځای دلته ډیر زیات خوشی
ده باغ بالا مسجد مې ډیر خوشی ده چې وخت ته آلته مشو پورته کیجو ډیر ښه خاطره هغه ځای ته لرمه اخر مشکلات یعنی زه لرمه ډیر مشکلات وخت چې یو شایسته طبیعت ځای وګورم او ټول شان مې د فکر زی او دا ماته دغه کیږي چې د خدای په قدرت او قربان سم دونه ولې چې هغه رقم چې نومې باغ بالا دی خپلم باغ بالا دی
بل پلاو بیا ځوانان هم د خپلې ځواني نه ریډونکو شی به په تصویرونو کې خوندې ساتي له دوی سره هم د باغ بالا په اکل غږیږو کې د شته خپل نوم راته وای
نوم می پاروک ته او پکتیا ولایت اوسیدونکو یم عبدالله تیپ پنځم محصلی یم
ډیره مننه د تاسو لاس کې یو کیمرا ده نو د کران خان د سندری غږ ما اوریدل کیږي خای دا تاسو په موبایل کې قدرت وایي چې دلته راغلی د اکسونه چې اخري د څل پر اولی باغ بالا
تپریل پر شروت رخصتي و انډوال ته ورته ویل چې اکسونه به واخلو
کری باغ بالا پکل در نو پختم څه برات وایي څومره معلومات پکل لري
ولز خاص معلومات خو نه لرم چې یو دوه کال کیږي دلته موږ باغ بالا ترازو او دلته اکسونه خو نور انډوالان نن په یو انجنیر صاحب را سره راغلی دا او
bale په باغ بالا کې هغه څه دي چې هغه ته په نور کابل کې نس پیدا کوي
باغ بالا کې هغه یو خو هغه دي کنه شه ډېر ځګه منظره د غونډې د شي نختر او د شي ونې او ګلان دي او بس د شي اکسونه یو د سندره انده به ډېر خوان کې ډېر سور نه
شي پاکس خوري د سندره نه راځي
نه
اوس خپل کار ته دوام ورکړي ډېر ځته مننه وخت مننه نسم خیر اوسې
نه نه ژوند دی
ژوند په شیبو کې ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویپانه هم اوریدلای شي دا ویپانه پته ده www.azadiradio.com
د سا
بیل زایونو چتلل پروانی لحاظ د انسان روح او روان ته خوخی وربخی. باغ بالا هغه ځای دی چې لډیر په خواره حصے د اکثره کسانو تفریحي ذوق خړوبوي، خو له ټول ښکلا سره یې د امنیت مسله هم ډیره زیاته مهمه ده. د همدې لپاره خو د باغ بالا له امنیتي قومندان ذبیح الله څخه د باغ بالا د امنیت په هکله پوښتو.
هر ته جزید د امنیت خبره ده، بس امنیت ټینګ د خلکو په ډاډ توګه کوي چې د خپل دلته ساتیرو کې تفریح وکړي. بس ډاډ توګه باندې
صفر و سو دیش واویا یو پنځوس دیارلس دا شماره ده، شماره مې ورکړې. زه دا خبره کوم چې باغ بالا ته خصوصا چې زه پکې یم کوی شي چې سلیری ساعته رئیس بې مشکله بې کې مې خطرې نه دلته خپل تفریح وکړي خپل میلی وکړي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د باغ بالا په څیر تفریحي ځایونه ډیر شي او خلک هم په آرام زړه ورشي او له ژوند څخه خوند پکې واخلي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا، هیچ چاره.